څوک د جرایم جنگی او جرایم ضد بشری نشي کولی چې وبخشي. هیڅ څوک دا بین المللي جرایم ده او دا په زمان کې یا په مکان کې هیڅ ارتباط نه لري. هیڅ څوک نشي کولی، نه رئیس جمهور کولی سي چې دا وبخشي، نه هیڅ څوک، نه پیر، نه پیشوا، هیڅ څوک. دا زندانیان چې محکمه ورباندې فیصله کړې ده، یوازې چې دوی د حزب اسلامي عضویت ولري کافي نه ده چې دوی خلاص سي. هغه باید محاکم ورته تصمیم ونیسي. داسې نه سي ویلی چې دا ځکه دا جرم انجام کړې ده اوس محکمه ورته ویلې ده. محکمه ورته 15 کاله یا 40 کاله زندان فیصله کړې ده، اوس یو څوک وبخشي ځکه چې موږ صلح کوو. دا غلط کار ده. خو زما په خیال شبه دا یې چې دوی اعتراف وکړي او معذرت وغواړي د خلک سه، چې دا د خلک د رنج ده، د خلک زخم جوړېدو دپاره زمینه مساعد کړي.
د جمهور رئیس د مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني والي اشچی موضوع نه ټول لیدونکو خبر دي. تاسو نظر څه ده په دې قضیه کې؟ بس تاسو فیصله کړئ.
په دې قضیه کې زموږ اعلامیه او زموږ دریز بخیر روشانه ده، او اوس هم په صراحت کې وایم چې موږ د دې په دې قضیه کې عدالت غواړو. د افغانستان حکومت مجبور ده، زموږ پولیس، زموږ لوی څارنوالي، زموږ محاکم مجبور ده چې هر قرباني چي او هر مجرم چي هغوی ته قرباني دپاره عدالت او مجرم دپاره پاسخګویي زمینه مساعد کړي، عادلانه تحقیق سي او قضیه محکمه ته راجع سي، قاضي به فیصله وکړي او هغه فیصله باید تطبیق سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر غوښتی دی او اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستان الوتکې د افغانستان خاورې ته ننوتې دي او ګزمې کوي. منګه د دې مسلې او همداشان په افغانستان کې په دې اعتراضونو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو کې سرحد بندې د سور رئیس په پا پاکستان کې د سیاسي او نظامی چارو تحلیلګر بریګیډیر سات صاحب سره مخکې وغږیدو. سات صاحب، اول په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم چې کابل دغه اعتراض کړی دی چې د پاکستان الوتکې د افغانستان په خاوره کې ګزمې کوي، د نظامی او سیاسي لحاظه چې دې مسلې ته وګوري دا صحیح کار دی؟ پله دغه کار د سي لمسون کې کار نه دی؟
ما سره خدا څخه خبر نشته چې پاکستانی فوجي الوتکې چې کوم دین واغې په افغانستان کې څه حمله کړی دی یا نه. خو پزمکه باندې توپخانه حمله چې کوم توپو حمله شي دي هغه مو بند شي دي مخکې او سوره مخکې شو. خبر دا سره چې دا دواړه که دا خبره صحیح دي، افغان حکومت صحیح وایي چې دا څه کړی دي، زما په خیال باندې د دې دا غټ دانشمندانه فیصله ده، د دې فایده نشته. نه دا د افغانستان موقف بدلوي په دې خبره باندې، او نه د دې مسلې حل دی، بلکې دا به افغانستان نور سخت کړي په معاملو کې، او د پاکستان په دې کې فایده نشته، د پاکستان په کې نقصان دی. زما خپل خو دغه دا دی چې دانشمندي دا ده چې دا فیصله واپس واخیستل شي، او نظامی کاروائی یا فوجی کاروائی په افغانستان کې دننه د پاکستان لخنا دا به مسلې حل نه دي، بلکې دا به مسلې نور خراب
کړي دي. مګر دا مسلې بیرته حل شوي وي، مګر دغه سي حمله چې په غزیرت کې وشوه د پاکستان په نورو ځایونو کې هم دا ډیر وخت کې شوي دي، ځکه چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ د تروریزم او دهشتګرو په ضد د مبارزه کې او جنگونو کې دا خبرونه موږ ته راغلي دي. اوس دلته یو فرق راغلی، دغه فرق دا دی چې په دې ارتباط په زیاترو ځایونو کې مثلا په مهاجرو افغانانو باندې داسې ظلمونه کې په دې حساب چې د دهشتګرو ګمان پیکي، دغه موضوع هم د دې باعث شوی ده چې پاکستان دواړو ځایونو کې سرحد وتړلو مشکلات پیدا شو. نو اوس چې د الوتکو ګزمې شروع کړې په افغانستان کې، دا صحیح کار نه دی چې تاسو ویلې ستاسو په نظر دا مشکل نور هم زیاتوي؟ نو د حل لاره څه ده؟ تاسو خو نظامي تجربه لرئ.
ګوره، د دې حل دانه چې موږ دروازې بند، د تجارت بند کړو، یو بل سره رابطې بندې وو، یو سره تللی راغلی بند وو، او نه دا دې سره مسله حل کېږي چې هغه دلته غریب سړی افغان دی، هغه خپل روزه پسې ګرځي، غریب سړی دی، در په در دی، نو دا هغه د مجبورۍ نه موږ فائده واخلو، هغه باندې ظلم وکړو. دا هم زما په خیال باندې مهذب قوم نښه نه ده. دا څه بهي زه داره یم چې دلته نه کېږي پاکستان کې، پاکستان افغانانو باندې بہم کی بعض جیوں کے مبالغہ ہم ډیر زیات ہے شدہ دمرا ہم دغه نوی لکه سبا چې پر سوشل میډیا کې خلک او چټ کیا دغه نا یو ورکوډ کې سین یو ډیر لوی کیسا جوړ کی. د پاکستان او د افغانستان د مسلې حل دا دی چې دلتا داسې دغه ګروپونه ناشې چې سم پاکستان کې حمله کوي او سچ کم دینه په افغانستان کې حمله کوي.
بله
افغانستان پاکستان باندې الزام لګی چې دغه ګروپونه چې کم دی د پاکستان په خوره ناشې اغي دلته چې کم دی نو پلانونه جوړي او تربيت وتور کیږي، دلته غي نظریاتي تربيت کیږي، نظامی تربيت کیږي، په افغانستان کې اړ دي او عمله کوي او سکول نه سوځي، خلک وجني بمونه خلاصې. دغه پاکستان وی چې دغه سي د ټي ټي پی کډ نو چې کم دغه دی دا ګروپونه دی دا په افغانستان کې راځي، په پاکستان کې حمله کوي. نو زما په خیال باندې مسلې حل کو دا نه دي کنه، چې موږ یو بل سره خبرې باندې دا خو به د دې استفاده بسو کوي، یا بغیر طاقت کوي، یا به موږ د دې تنظیمونه بقي د دې نه به استفاده کوي. نظامی حل نشته. پاکستان دا وایي چې زه به په افغانستان کې اوسو، بمونه خلاص کوم، یا ګولې به ورغورځوم، یا بلوته کې ورولېږم، دا به د مسلې حل دغه نه دي.
نو که هلته عملي ونشي د دې امکان شته چې دې خواته هم عملي ونشي، د سولې خبرې چې باید طالبان د سولې مذاکرو ته راوستل شي، دغه سي حملو نه پس هغه خبرې ځنډیږي، نو په دې حساب باندې ولس په تنګ سکه دی. اوس د مثال په ډول د تورخم د لارې بندېدل یا د سپین بولدک د لارې بندېدلو ضرر نقص چا ته رسېدلی دی؟ د ټولو نه خو ولس ته ضرر رسېدلی، دواړو خواو ته
عام ولس ته رسېدلی، او پاکستان ته مالي نقصان دی. پاکستان د خپل مامد دي، مرګ شوی دی، هغه مړی ښخول دي، چا ودونه دي، بدونه راغلي دي، ناوې داسې په دغه کښې ناسته وه. هغه دا خو ښه ده چې حکومت پاکستان اجازت ورکړو، واده یو دغه راغلی، جنګ راغلی دلته، هغې کښې ناوې وه، هغه چې کوم دی نه پرډي.
خو تاسو مخکې د سوشل میډیا خبره وکړه، دغه خبرونه هم سوشل میډیا اچولي دي کنه، چې ناوې دې خوا ته بنده پاتې ده.
تاسو پاکستان کښې کم شي، په افغانستان کښې کم شي، بیا تقریبا 50% دې سره به اعتماد پیدا شي.
یوه مسله خو بله، یوه مسله خو بیخي واضح ده چې دغه کماملہ چې په هغه زیارت کې وشو، دغه مسولیت خو داعش په غاړه اخیستی دی. نو بیا په پاکستان کې د افغان مهاجرو زولور او کړول نو په دې برخه کې هغه غټ قدم چې کوم ملک واخلي او هغه مسولیت واخلي او پاکستان دی. ډېره مننه تاسو نه بریګیډیر صاحب کور مو ودان
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، افغان هندوان او سکان خپدی او شکایت لري، وایي چې په ملک کې ځنې دوی ته د افغانانو په نظر نه ګوري. دوی وایي د سیمې خلک د مړو د سوځولو لپاره دوی ته ستونزې جوړوي، ملکیتونه غصب شوي دي او ماشومان په ښوونځیو کې ځورول کیږي. د افغانستان د حکومت نه په دې برخه کې مرسته غواړي چې د دوی غم وخوري. هدایت الله نوری په دې حق لمنګ ته رپورټ را لېږلی دی.
دا په کابل کې د افغان هندوانو او سکانو د مړو سوځولو ځانګړی ځای دی. افغان هندوان او سکان خپل مایت اور ته د سپارلو په موخه همدلته راوړي، خو دا کار دومره اسانه نه دی. افغان هندوان او سکان وایي چې اور ته د مړو د سپارلو تر مراسم وړاندې پولیسو ته خبر ورکوي، ځکه د کابل اوسیدونکي د هندوانو او سکانو دې کار ته په ښه سترګه نه ګوري. خو بیا بل خوا په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو یوازینی استازی هنرکلی هنریار وایي چې افغان دولت هندوانو او سکانو ته د مړو د سیزلو لپاره عصري دستګاوې پلوري.
یو سرنګ چې تاسو نن رسمي د پروسه ګورئ چې د مړو مراسم تر سره کیږي، یو اساسي ستونزه په افغانستان کې خاصتا په کابل ولایت کې دغه ستونزه وه چې همیشه مونږ ممانعت سره مخامخ یو او همیشه مونږ سره ضد امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس نه مننه کوم چې دوی د ساحې امنیت نیسي تر څو او ملي امنیت چې مونږ خپل پروسه تر سره کړو. بدی د دې مشکل د حل لپاره زمونږ د قومیانو مشورې نه ورسته د افغانستان حکومت تصمیم ونیو چې ترسو معتبر ایواد نه او چې امریکای نه باید سلور ماشینونه سلور ولایتونه د هندوان او سکان په خاطر واخلی او دغه ماشینونه کې مونږ دغه خپل مړو مراسم تر سره کوچ.
افغان هندوان او سکان چې له پیړو همدل تمیشتي وایي چې له ډیرو ستونزو سره الله سوګري واندی. دوی وایي په خوایې خ ډاکټران او انجینران لرل، خو اوس یې ماشومان په خوندې کې ځورول کیږي او ډیرې ماشومان یې خوندې پرې خېدي.
دغه چې خصوصا د سکانو اولادونه تاسو ته معلوم دی چې خاص یو ټیپ لري او د مکتب د تللو په وخت کې دلته موږ ډېر په اصطلاح آزار ورکوي او دوی نشي کولی چې رشد وکړي. تر اوسه موږ په تاسو بلیدلی چې موږ ته پخوا دلته ډاکټران او انجینران او هر څه لرل.
آر پی سنگ چې په کابل کې د بازازۍ دوکان لري وایي حکومت یې ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. دی وایي هغه هندوان او سکان چې توان یې درلود افغانستان یې پرېښی او دلته پاتې کورنۍ ته یې د مړو د سیزلو اجازه نه ورکول کیږي او خلک یې ځوروي.
دلته چې ټول پاتې وو ټول غریبان دي، څو کم پیسه دار نه دي. پیسه دار خلک چې ووته لاړ خارج پله انډیا پله کوم بل پله لاړ. و زموږ ماشومان چې اگر دولتي مکتب وکړه چې د آزار ورکړي ورته کشوګیر کې هندو یې کافر یې کچالو یې داسې ده هندو سوزان ده چې مړه وړو اول دولت خبر کوو به بیرته مړه وړو مونږ سره خیر اویا نه کی بد رویا کی.
د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان میناپال د افغان هندوانو او سکانو د ستونزو په اړه وایي چې دوی د نورو افغانانو غوندې مساوي حقونه لري او دولت هڅه کوي چې د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
اهلی هنود او سکه د افغانستان ډیر درانه او بایزت اوسیدونکي دي. د افغانستان په قانون کې د افغانستان هر طبقه مساوي حقوق لري. د قانون په چوکاټ کې ټولې ازادۍ تنظیمېږي او د دوی غوښتنو ته رسیدګي کیږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو غوندې اقلیتونو په وړاندې تل ستونزې شتون لري او افغان حکومت هم تل هڅې کوي چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
له ګوزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
وچکالۍ او د اوبو زیات استعمال د کابل اوسیدونکي دې ته اړ کړي دي چې ساګانې ژورې کړي. د افغانستان په یو شمیر ځایونو کې د سکلو د اوبو مشکل لا زیات شوی دی. په دې هر حکه راپور تر ساسې پام راګرځوم.
د کابل په یو شمیر سیمو کې ماشومان هر ورځ د کور د اړتیا وړ اوبو لپاره سولوخي ډکوي او بیرته خپل کورونو ته خېژوي. کابل په اصل کې په دې توګه جوړ شوی و چې د 1 میلیون خلکو د څښاک او خوراک اړتیا پوره کړی شي، خو اوس یې د وګړو شمیر 4.6 میلیونو ته رسیدلی دی.
موږ په سختۍ له دې څانه اوبه وړو ځکه چې مشکونه درانه دي او پور د خېژول ګران کار دی. موږ له حکومت نه غواړو چې په غیر قانوني ډول څا کیندلو ته اجازه ورنکړي ځکه موږ بې اوبه کیږو.
د امریکا د حکومت د اټکل له مخې د دې لامل دا دی چې خلک له تشدد نه تښتي او د کار په لټون پسې ښاري مرکزونو ته ځي. نړیوال بانک وایي کابل 2001 کال راهیسې تقریبا 2500 مربع کیلومتر پورې پراخ شوی دی. د ښار په یو شمیر سیمو کې چې غونډۍ او تیږه لري د څاګانو ژوروالی له 10 نه تر 20 مترو پورې رسیږي.
دولت نه خایم
موږ له حکومت نه غواړو چې د اوبو نلونه ډیر کړي څو هر کور د اوبو نل ولري. په کار د موږ په اوبو پسې ونه ګرځو، یوازې خپل درس وایو.
و دیش کلن اسلام خان د سایستلو دیوی کمپنی خاون د کوچنی فرضی خبره تاییدوي چې هر کور باید د اوبو نل ولري.
واغه خبره ده خو یو خصاته د اوبو کته ولاړه بل د وچکالی ده. د وچکالی د وجه خلک بل نپوس په کابل کې زیات شو چې نپوس د وجه هر کور ته یو برمه باید وول شي څو وهي مقصد د اوبو ضرورت ورته.
که څه هم د ساګانو د استلو باید ډیره زیاته شوې ده، خو څرنګه چې اوبه مخ په کمیدو دي نو د ساګانو د استلو کاروبار زیات شوی دی، خو د اوبو ستونزه لا حل شوې نه ده.
به یی خاطر ما دقیقا
زله د سره موافق يم چې د هواد په کارونو کې د نفوس شټک زیاتوالی د خاري او برسولو په تهیا کولو کې ستونزې رامنځته کړي دي.
اوسیدون کې له دې نه اشار شوی دي چې لسل مترو نه ژوره څا ونه باسي خو څاګان سره له دې هم استل کیږي. خاغله یلانی وایي هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر ژوره څا وباسي او به د خپل شخصي ګټو لپاره وکاروي.
مینرال است یا
جو دا مینرال دی او د معدنونو په جمله کې راځي. ملي شتمنۍ د خوله بده مرغه تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. په کار د اوبو او انرژي له وزارت نه جواز واخلي.
انجینر حمید الله یلانی وایي حکومت په دې غور کوي چې د څایستلو د جواز مسله عملی کړي. د سکتال ډیری واوري او باران دا هیله زیاته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به تر یو وخت پورې کار ورکړي. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اوس هم درنونکو د مهمو خبرونو لنډیز اوري. په هلمند کې یو پولیس خپل یولس همکاران وژلي دي. پولیس وایي برید کوونکی د برید نه وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دی او د وسلوالو طالبانو سره یوځای شوی. پیښه تېره شپه ناوخته د لښکرګاه ښار په دویمې حوزې سور ګودر سیمه کې شوې ده. د هلمند والی ویان عمر زواک امریکا غږ سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړله. ویلي دي چې امنیتي ادارو د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې شینایي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات نه بلکې درې اړخیزه سرحدي ګزمې دي چې د افغانستان په ګډون چینایي او تاجک ځواکونه یې پکې برخه لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس انتخابولو لپاره له کاندیدانو سره مرکې کړې دي. په دغه مرکو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترڅنګ د حکومت اجرایی رئیس عبدالله او د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش هم حضور درلود. د پاکستان حکومت نن د سې شپې پر اساس پایتخت اسلام آباد ته اضافي پولیس او ملیشه ځواکونه د امنیت د ساتلو لپاره لیږلي دي. پاکستانی چارواکي وایي دا کاري د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې د پیل کېدو نه مخکې کړی. غونډه سبا د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي او تمه کیږي چې د سیمې د لسو هیوادونو استازي به د سوداګرۍ او نورو اقتصادي مسایلو په هکله یو پلان نهایي کړي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبری اژانس ته ویلي دي چې په غونډه کې به د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم برخه ولري. د شمالي کوریا نه یو جګپوړی هیات د ماليزیا پایتخت کوالالمپور ته تللی دی او د کیم جونګ نام د جسد د ترلاسه کولو غوښتنه کړې. کیم جونګ نام د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکه ورور دی چې د همدې میاشتې په 14 منټې د کوالالمپور په هوایی ډګر کې د زهرو په پشکارۍ ووژل شو. اکثره خلک شک لري چې دا کار د شمالي کوریا استخباراتي ادارو پلان کړی و. د پیسو نړیوال وچی صندوق یا آی ایم ایف وایي وروسته تر هغه چې ایران او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو د تهران د اتمي جنجال په خاطر موافقه وکړله د ایران اقتصاد د رکود د حالت نه راووته. دغه صندوق نن د سه شنبې پر ورځ دا هم ویلي دي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو راتلونکی نامعلوم دی چې د کار د داخلي بانکونو په فعالیتونو ډیر تاثیر کړی او ښایي چې په راتلونکي کې په ایران کې د یو بل اقتصادي بحران د پیدا کېدو سبب شي. د پیسو د نړیوال وچی صندوق په راپور کې ویل شوي چې د اتمي موافقې نه وروسته د ایران کورني ناخالصه تولیدات 4.4% کې زیات شول او د شیانو بیې هم په بېساري توګه ټیټې شوې. په سوریه کې مبارزین وایي چې حکومتي ځواکونه او د حزب الله شیعه ملیشې د پالمیرا یا تدمر ښار څنډو ته رسېدلي دي. هغوی غواړي چې د دغه ښار نه د اسلامي دولت یادایش ډله وشړي. مبارزین وایي چې حکومتي ځواکونه او شیعه ملیشې 5 کیلومتره د تدمر جنوب لویدیځ خواته نږدې شوي دي. مبارزین همدارنګه وایي چې په محلي وخت نن سهار په ټول ښار هوایي بمباري شوي دي. دا دویم ځل دی چې د سوریې حکومت او شیعه ملیشې د تدمر د ښار نه د اسلامي دولت یادایش د ډلې د ایستلو لپاره عملیات کوي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سې شنبې پر ورځ د کانګرس دواړو خونو ته خپله لومړنۍ وینا کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ښاغلي ټرمپ وینا به په رښتینې توګه د رښتینی خلکو د ستونزو د حل په باره کې وي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي خبریالان ته ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په خپلې وینا کې خلکو ته اعلان وکړي چې مرسته د هغوی په لور روانه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. کولی شئ چې خپرونې واوري خپل نظریات په فیسبوک کې ولیکئ. مننه چې پروګرامونه اوري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر، اینجا واشنگتن است، ساعت 12 ظهر واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. برنامه خبری 28 ماه فوریه را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
سلام مجدد خدمت شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور خارجه افغانستان گزارش هایی را که گویا نیروهای مسلح چین به قلمرو افغانستان داخل شده و در مناطق سرحدی فعالیت نظامی دارند رد می کند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا در این مورد گفت:
در افغانستان، در چین و در تاجیکستان ځواکونه پګړه غوي.
نظامیان افغان، چین و تاجیکستان به گونه مشترک در برابر قاچاق مواد مخدر، رفت و آمد حراس افغانان گزمه دارند. این یک امر عادی و معمول است که این نیروها در سرحد مشترک گزمه دارند و هیچگاه چینایی ها و دیگر کشورها در خاک افغانستان عملیات انجام نداده اند.
پیش از این مرکز مطالعاتی قفقاز آسیای میانه گزارش داده بود که قوای چین در خاک افغانستان به گزمه پرداختند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان امروز با نشر خبرنامه کشته شدن ملا سلام والی نامنهاد طالبان را برای ولایت کندوز تایید کردند. در خبرنامه آمده است که نیروهای آمریکایی به عنوان بخش از یک عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولایت کندوز یک حمله هوایی انجام دادند که منجر به کشته شدن ملا سلام و 4 تن از اعضای دیگر گروه طالبان شد. بر اساس این خبرنامه این حمله روز یکشنبه انجام شد و در آن به هیچ غیر نظامی آسیب نرسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که شورشیان سوریه تحت حمایت آن کشور پس از به انجام رساندن عملیاتشان در شهر الباب به سوی شهر منبج در شمال سوریه حرکت خواهند کرد. آقای اردوغان که قبل از سفر به پاکستان با خبرنگاران صحبت کرد، همچنین افزود که شبه نظامیان کرد سوری که انقره آنان را دهشت افغان تلقی میکند، باید از شرق دریای فرات بیرون رانده شوند. اردوغان احتمال هر گونه همکاری ترکیه را با نیروهای دموکراتیک سوریه که شامل شبه نظامیان کرد سوریه‌اند رد کرد. نیروهای عراقی تحت حمایت ایالات متحده امروز به ساختمان‌های حکومتی در موصل نزدیک شدند. از سحر عظیمی می‌شنویم.
بازپسگیری این ساختمان‌ها که در غرب موصل قرار دارد، یکی از اهداف اصلی عملیات نیروهای عراقی شمرده می‌شود. نیروهای عراقی توانستند در ماه جنوری امسال پس از 100 روز نبرد بخش شرقی موصل را از جنگجویان داعش باز پس بگیرند. عملیات برای بیرون راندن داعش از بخش غربی موصل به تاریخ 19 فوریه آغاز شد. در صورت شکست داعش در موصل، آن گروه بخش خلافت خودخوانده خود را از دست خواهد داد. قمندان نیروهای آمریکایی در عراق گفته است که نیروهای تحت حمایت آمریکا در ظرف 6 ماه موصل و رقه، پایگاه اصلی داعش در سوریه را باز پس خواهند گرفت.
پلیس مبارزه با دهشت افغانی استرالیا امروز گفت مردی را بازداشت کرده که می‌خواست تکنولوژی ساختن میزایل را به گروه داعش فراهم کند. جزئیات بیشتر را در این مورد نجیبه خلیل تقدیم می‌کند.
بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، این مرد که از او نام برده نشده است در شهرک یانگ در 270 کیلومتری جنوب غرب سیدنی بازداشت شد. پلیس استرالیا گفت این مرد که 42 سال عمر و در بخش برق مهارت دارد، با گروه داعش در مورد چگونگی توسعه توانایی فنی برای کشف میزایل‌های هدایت شونده و ساختن میزایل مشوره می‌داد. استرالیا یکی از متحدین قوی ایالات متحده بوده و تیاره‌های جنگی استرالیا بارها به اهداف داعش در عراق و سوریه حمله کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید پیشنویس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد وضع تحریم بر حکومت سوریه نامناسب است. کشورهای غربی دمشق را به استفاده از سلاح‌های کیمیایی متهم کرده و این قطعنامه را برای تصویب به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد کردند. قرار است شورای امنیت امروز در مورد این قطعنامه رأی گیری کند. این قطعنامه که توسط فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده ترتیب شده است، خواستار ممنوعیت بر فروش هلیکوپتر به حکومت سوریه و درج قماندانهای اردویان کشور در فهرست سیای ملل متحد شده است. اما ولادیمیر پوتین گفت که این قطعنامه سبب تضعیف اعتماد بر روند مذاکرات صلح شده و روسیه از وضع تحریم‌های جدید علیه حکومت سوریه حمایت نمی‌کند. مقام‌های ارشد نظامی بریتانیا و روسیه به منظور بحث روی چگونگی کاهش تشنج‌ها بین دو کشور امروز در مسکو با هم ملاقات کردند. جنرال گوردون مسنجر، معاون لوید ریستیز بریتانیا، در ملاقات با جنرال الکساندر ژورافلیف، همتای روسی خود، روی چگونگی جلوگیری از رویارویی نظامی بین دو کشور بحث کردند. تشنج‌ها بین لندن و مسکو پس از الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه و دخالت آن کشور در سوریه در حال افزایش بوده است. لندن از بابت پرواز طیاره‌های جنگی روسیه در نزدیکی حریم هوایی بریتانیا و نزدیک شدن کشتی‌های جنگی روسی به آب‌های بریتانیا شکایت دارد. و وزارت خارجه چین امروز گفت که امیدوار است افزایش بودجه دفاعی ایالات متحده سبب حفظ صلح و ثبات جهانی شود. این در حال است که قصر سفید 10% افزایش در مصارف نظامی را برای کنگره ایالات متحده پیشنهاد کرده است. یک مقام آمریکایی گفته است که دونالد ترامپ پول بیشتری را که از کنگره تقاضا می‌کند در بخش ساختن کشتی و طیاره‌های جنگی جدید و حضور قوی در آب‌های بین‌المللی به ویژه در تنگه هرمز و بحیره جنوبی چین مصرف خواهد کرد. ایالات متحده و چین در مورد مالکیت بر آب‌های چین اختلاف نظر دارند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. نخست گزارش از کابل. خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا در رابطه با صلح ایجاد شده با حزب اسلامی شاخه گلبدین حکمتیار میگوید که لازم است تا حکمتیار در رابطه با سهم داشتن آن حزب در جنگ های داخلی طلب بخشش کند.
په هر مذاکره کې عدالت او حقوق بشر نباید باید جدی ونیول سي. د حکمتیار په اکلم زما موضع ډېر واضح و ما ویل چې حداقل یو عدالت باید پامال ونیسي. دوم برخه یې دغه ده چې هیڅ څوک
خانم سیما سمر میگوید لازم است تا حکمتیار در رابطه با سهم داشتن آن حزب در جنگ های داخلی طلب بخشش کند. خانم سمر میگوید که هرچند او مذاکرات را برای تامین صلح ترجیح میدهد، اما باید در هر مذاکره حقوق بشر مد نظر گرفته شود. این در حالی است که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با دست داشتن در جرایم جنگی که در جریان جنگ های داخلی افغانستان صورت گرفته است متهم است. خانم سمر اضافه میکند که جرایم جنگی بین المللی با زمان و مکان مشخص خاصی ارتباط ندارد. اسم گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در سال 2003 میلادی شامل لست کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شد که در این لست گروه داعش و القاعده نیز شامل است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های سی فاریاب میگن که کمپاین زمستانی واکسین پولیو در 3 ولسوالی زیر خطر جدی پولیو در ولایت فاریاب برگزار شد. با گفته تطبیق کنندگان پروگرام واکسین پولیو در فاریاب، در این کمپاین 3 روزه نزدیک به 100,000 کودک زیر سن 5 ساله واکسین خواهند شد. نسید احمد ازبک‌اوغلی از فاریاب گزارش می‌دهد.
مسئولین صحت عامه فاریاب می‌گویند که کمپاین‌های ماهانه واکسین را به منظور مبارزه علیه ویروس پولیو در ولسوالی های زیر خطر جدی قیصار، المار و قرماش این ولایت راه اندازی می کنند. این کمپاین ها هر ماه یک بار برای پیشگیری از گردش ویروس پولیو در این ولسوالی ها انجام می شود. دکتر رحمت الله یکی از تطبیق کنندگان پروگرام واکسین پولیو در فاریاب به رادیو آشنای صدای آمریکا می گوید در این کمپاین 214 تیم صحی تنظیم شده و در تمامی محلات این سه ولسوالی در مدت 3 روز جریان خواهد داشت. او علاوه کرد که در این کمپاین نزدیک به 1000 کودک زیر سن 5 سال تحت پوشش این پروگرام قرار گرفته می شود.
چون این ویروس یک ویروس بسیار با سرایت سریع است، می شه که دول سالی هم جوادم تحت ریس قرار داره با دولی واکسین نکره. تقاضای ما از ایالی شریف این دول سالی دی است که یا اطفال خود در خانه نگهداری بکنن در روزهای کمپاین، وقتی که تیم های واکسین کمپاین در خانه ایشون برسند همکاری کنن تا طفل زیر 5 سالشون دو قطره واکسین پولیو را بگیرن.
مسئول تطبیق کننده پروگرام پولیو همچنان گفت که بنابر دریافت یک واقعه مثبت پولیو در سال 2015 میلادی تصمیم بر این شد که ولسوالی قیصار این ولایت با دو ولسوالی همجوار آن هر ماه یک بار کمپاین واکسیناسیون تطبیق گردد. با این حال دکتر محمد رفی سیزگین متخصص داخله اطفال به رادیو آشنا میگوید خانواده هایی که به خصوص در مناطق زیر خطر پولیو زندگی میکنند بیشتر از پیش این مرض کشنده را جدی بگیرند و نگذارن اطفالشان از تطبیق واکسین باز بمانند. به گفته دکتر رفی باید مردم در زمینه عملی شدن این پروگرام با کارکنان صحی همکاری جدی داشته باشند تا با تطبیق پیاپی و منظم واکسین پولیو از گردش ویروس در مناطقشان جلوگیری شود.
اگر مردم آماده نباشه اونا نمیتونن نمو واکسیناسیون تطبیق بکنن، مخصوصا ولسوالی هایی که در اطراف خود قیصار قرار داره، اینا باید تمرکز و کمپاینشان در اوسا زیاد ساختن تا که قسمت های دیگه سرایت نداشته باشه.
محمد نسیم یک باشنده ولسوالی المار ولایت فاریاب از روند تطبیق واکسین پولیو قدردانی و حمایت میکند، اما برای تطبیق همگانی و درست واکسیناسیون از سوی کارمندان صحی تاکید میکند.
واکسین پولیو هر ماه در ولسوالی ما یعنی در ولسوالی المار تطبیق میشه و ما از این استقبال میکنیم. از مسئولان صحی یگانه خواهش ما همین است که به شکل دقیق و عمشمول ایرا کنترل و ارائه خدمت نماید تا باشه که گردش ویروس از محیط ما پاک شود.
پس از تثبیت یک واقعه مثبت پولیو در سال 2015 میلادی در قریه زعفران ولسوالی قیصار این ولایت، مسئولین صحی را وادار ساخته است که برای جلوگیری از گردش ویروس پولیو به صورت جدی کمپاین های ماهانه را در آن محلات تطبیق کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته که صادرات افغانستان در 6 ماه نخست سال روان نسبت به همین مدت در سال گذشته افزایش یافته. مقام های وزارت گفتند که تلاش ها برای جبران بیلانس کسر تجارت افغانستان جریان داره. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مامورین ارشد وزارت تجارت و صنایع افغانستان در محفلی که امروز به خاطر عقص امتحان رقابتی برای 24 پست آتشه تجارتی در خارج و 3 پست داخل وزارت ترتیب یافته بود، از افزایش صادرات افغانستان و حرکت به سوی مثبت بیلانس تجارت افغانستان سخن گفتند. دو سال قبل واردات افغانستان 97% و صادرات فقط 3% بود و از آن تاریخ تا حال به دلایل مختلف وضعیت رو به بهبود است. و امروز سخنگوی وزارت گفت که در صادرات 6 ماه نخست این سال نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان:
6 ماه نخست امسال نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته ما بیش از 28% افزایش صادرات داشتیم.
سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت بازاریابی بیشتر، بهبود وضعیت تولیدات داخلی و پالیسی‌های حمایتی در افزایش صادرات نقش مهم داشته است. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که سال 2016 میلادی یا سال 1395 خورشیدی از رهگذر صادرات افغانستان یک سال خوب بود.
افغانستان صادرات برای نسبت نور کلون تغییر خوب
2016 میلادی برای صادرات افغانستان یک سال خوب بود. تقریبا 28% صادرات افغانستان به کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا، ایران و کشورهای عربی و اروپایی اضافه شده است. با گفته آقای پسرلی، اکثر صادرات افغانستان را میوه‌های تازه و خشک و سبزیجات تشکیل میداد. سخنگوی اتاق تجارت افزود که انتقال هوایی میوه به خصوص انار افغانستان به کشور پهناور هند و صادرات زعفران به کشور پرنفوذ چین وضعیت خوبی داشت، اما صادرات عنانوی نباتات طبی، صنایع دستی مانند قالین و گلم از وضعیت خوبی برخوردار نبودند. سکتور خصوصی افغانستان تاکید دارد هرگاه برخی موانع فرارای تجارت این کشور برداشته شوند، امکان بهبود تجارت و صنایع افغانستان وجود دارد. از سوی دیگر، در یک اقدام بی سابقه 24 پست آتشه‌های تجاری افغانستان در خارج کشور که قبلا به اعلان گذاشته شده بود، امتحان داوطلبانه این پست‌ها امروز در کابل گرفته شد. هماین رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، گفت که علاقمند شایسته سالاری است و تعهد می سپارد که در پروسه امتحان مداخله نمی کند و باید این پروسه به گونه شفاف پیش برود. وزیر تجارت به دلیل اینکه شمار متقاضیان زن اندک بودند اعلام کرد:
برای خانم ها چون تعدادشان کم است، ما 5 نمره به خاطر پوزیتیو دیسکریمینیشن 5 نمره اضافی برشان در نظر گرفتیم.
در گذشته آتشه های تجاری افغانستان در خارج این کشور بر اساس روابط انتخاب می شدند، اما این اقدام امروز وزارت تجارت و صنایع به نوع خود یک سنت شکنی است. به خاطر نظارت از این پروسه، بر علاوه رسانه ها، شماری از نهادها چون پارلمان، اداره امور و نمایندگان سکتور خصوصی نیز دعوت شده بودند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
قرار است رئیس جمهور ایالات متحده در مورد اولویت‌های بودجه سال آینده که شامل افزایش مصارف نظامی و کاهش مصارف برنامه داخلی صحبت کند. رئیس جمهور قرار است روی پیشرفت‌هایی که تا حال در تطبیق وعده‌های انتخاباتی خود صورت گرفته صحبت کند. عزیز الرحمن در مورد گزارش می‌دهد.
جمهور ترامپ قبل از ایراد سخنرانیش در کنگره، محتوای آن را روز گذشته تا یک جلسه در قصر سفید با والیان ایالات متحده شریک ساخت.
این بودجه بنابر وعده من مبنی بر توجه بر مسئولیت امریکاییان، دور نگه داشتن تروریستان و مجرمین و زندانی کردن مرتکبین خشونت و یا بیرون کردن آنان از کشور ما مربوط می باشد.
در کنار افزایش مصارف نظامی و کاهش مصارف برنامه‌های داخلی، قانونگذاران ایالات متحده انتظار دارند که رئیس جمهور ترامپ در مورد اصلاحات مالیاتی و قانون عرضه خدمات صحی نیز صحبت کند.
دونالد ترامپ و قانونگذاران جمهوری‌خواه بر لغو قانون فعلی عرضه خدمات صحی، کاهش مالیات و تامین امنیت سرحدات موافقه کردند. بنابراین این همان موضوعات است که او همکاران جمهوری‌خواه خود را توسط آن با خود یک جا می‌سازد.
اما چنین به نظر می‌رسد که قانونگذاران دموکرات در برابر بسیاری از برنامه‌های آقای ترامپ ایستادگی کنند.
دونالد ترامپ شما از امریکاییان حمایت نمی کنید. دونالد ترامپ، ما به ارزش‌هایی که امریکا را منقسم بسازد اجازه نخواهیم داد و این چیزی است که ما من حیث یک حزب آن را انجام خواهیم داد.
در چند روز اخیر که اعضای کنگره به خصوص جمهوری خواهان در حوزه‌های مربوطه شان گردهمایی‌های عمومی را با مردم راه اندازی کرده بودند، با خشن و لحن تند آنان به دلیل شماری از پالیسی‌های رئیس جمهور ترامپ روبرو شدند.
سربازان بازنشسته مریضند، آنان ضعیف و ناتوانند و آن چیزی را که ضرورت دارند حاصل نمی‌کنند.
همچنان به نظر می‌رسد که رئیس جمهور ترامپ نه تنها آماده برخورد با دموکرات‌ها بلکه با رسانه‌های خبری نیز باشد.
ما باید در برابر آن مبارزه کنیم. رسانه‌ها بسیار زیرک، مکار و نادرستند.
انتظار می‌رود که رئیس جمهور ایالات متحده با ایراد سخنرانی امشبش رای دهندگان خود را از کارکردهایی که پس از آغاز بی‌نظم دوره ریاست جمهوریش تا حال صورت گرفته است اطمینان دهد و تلاش ورزد تا میزان محبوبیتش را که برای یک رئیس جمهور جدید در پایین‌ترین سطح قرار دارد افزایش دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ف فرستاده ویژه کره شمالی امروز وارد کوالالامپور شد تا با حکومت مالزی در مورد کشته شدن برادر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مذاکره کنه. از جانب دیگر یک دیپلمات ارشد کره شمالی هم به چین سفر کرده تا روی منع واردات زغال سنگ از کره شمالی با تعقیب کشته شدن کیم جونگ نم برادر رهبر کره شمالی با مقام های چینی صحبت کنه. لیلا محبیب عظیمی شرح این گزارش میده.
تحقیقات در مورد قتل و امتناع مالزیا از تسلیم کردن جسد برادر رهبر کره شمالی پس از شناسایی از سوی یکی از خویشاوندان آن به طور رسمی موجب شده است تا درز در روابط دیپلماتیک میان دو دولت که قبلا دوستانه بود ایجاد شود.
سؤال اول در مورد بازگرداندن جسد تبعه جمهوری دموکراتیک خلق کوریا است که در میدان هوایی کوالالامپور در مالزیا با تاریخ 13 ماه فوریه کشته شد.
وای اضافه کرد.
سؤال دوم رهایی شهروندان کره شمالی است که توسط پلیس مالزیا در رابطه با این واقعه بازداشت شده و سوم سؤال توسعه روابط میان کره شمالی و دولت مالزیا مطرح است.
قاضی محکمه مالزیا می گوید دو زنی که در ارتباط با کشته شدن برادر کیم جنگ اون رهبر کره شمالی گرفتار شده روز چهارشنبه رسما متهم می شوند. اتهامات علیه جوان تی هنگ ویتنامی و سیتی آسیا اندونیزیایی منجر به مجازات اعدام آنها خواهد شد. از جانب دیگر یک دیپلمات ارشد کره شمالی امروز به منظور مذاکره روی ممنوعیت چین به واردات زغال سنگ از کشور همسایه خود و کشتن برادر رهبر کره شمالی وارد بیجینگ شد. ری کیل سانگ معاون وزارت خارجه کره شمالی با ونگ یی آن وزیر خارجه چین روی نگرانی های مشترک صحبت خواهند کرد. هفته گذشته چین واردات زغال سنگ از کره شمالی را با عنوان اقدامات فشار بر متحد کمونیست خود که زمان به خاطر آن دست از ادامه برنامه میزایل های بالستیک خود کشیده بود به تعلیق درآورد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
الگوی تجارت گروهی در شتفگن دولت اسلامی رو به شکست است. بعد طبق یک تحلیل مشرح توسط مرکز بین المللی مطالعه افراطی سازی مستقل لندن در باره منابع پولی گروه دولت اسلامی، این گروه به زودی احتمالاً از لحاظ مالی سقوط میکنه. خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان دریش از سحر عظیمی میشنویم.
گروه دولت اسلامی غالبان به حیث غنی‌ترین سازمان دهشت افکن که تا به حال موجود بوده یاد می شود. پیتر نیومن از تهیه کنندگان این گزارش تحلیلی می گوید که این توضیح نادرست است.
ISIS isn't just a terrorist organization, it is a quasi-state.
گروه داعش صرف یک سازمان دهشت افغان نیست. این گروه یک شبه دولت است. یعنی این گروه قلمرو دارد، نفوذ دارد و اکثر عایدان از قلمرو به دست می آید. این گروه از مردم مالیات می گیرد، نفت استخراج می کند و همچنان اموال مردم متواری را چپاول و ضبط می کند.
این گروه به خاطری که عاید آن اساساً به قلمرو تحت کنترل آن ربط می گیرد در حال ضعیف شدن است. ائتلاف جهانی سازمان متشکل از 68 کشور در جنگ علیه دولت اسلامی است. این ائتلاف میگوید که گروه دولت اسلامی 62% قلمرو خود در عراق را از سال 2014 به این سو از دست داده است و در همین حال 30% از قلمرو خود را در سوریه نیز از دست داده است. نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده کنترل بخش شرقی شهر موصل را به دست گرفتند و انتظار می رود که گروه دولت اسلامی را از نصف غرب آن شهر در هفته آینده خارج سازد.
اگر داعش اکنون شهر موصل را از دست بدهد که پایتخت تجارتی خلافت اسلامی است، پایگاه زیاد مالیاتی آن گروه نیز از بین خواهد رفت و به همین دلیل ما نتیجه گیری می کنیم که الگوی تجارتی داعش در حال سقوط کردن است. در حال شکست است. این گروه دیگر قادر به حفظ خود نیست.
ماهیت این گروه به آن معنی است که تحلیل درست دشوار است. این گروه عمدتاً در بازار سیاه فعالیت می کند و اسناد کمی درباره آن وجود دارد. اما مدارک نشان می دهد که عاید سالانه گروه دولت اسلامی تا حد نصف کاهش یافته است. یعنی از 1.9 میلیارد دلار در سال 2014 به حد اکثر 8700 میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این گروه منابع عایداتی دیگری را ایجاد کرده باشد. اما پیتر نیومن هشدار می‌دهد که کاهش عاید این گروه امکان ندارد توانایی گروه دولت اسلامی را در اجرای حملات دهشت افکنی بیرون از قلمرو به آن گروه محدود سازد.
از 7 تا 7، 7 روزه، 7
رادیو آزادی.
بولم توجه کنیم باخرین گزارش ای برنامه. مسئولان برنامه ملی باغداری وزارت زراعت در زون شمال افغانستان میگن که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 60,000 جریب زمین به باغهای معیاری مبدل کردن. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میده.
ذخیره آب بر ما جور کرده، یک کار خوب است، یک کار نیک است. میتونیم که از این ماده استفاده خوب بکنیم، ولی بر ما مهم است زیاد. بر ما باید بازاریابی شود، برای تولیدات ما باید بازاریابی شود.
عبدالصبور یکی از ده ها باغدار ولایت بلخ است که به کمک پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افغانستان زمینش را به باغ میوه تبدیل کرده است. او میگوید اکنون باغداران و دهقانان به دلیل نبود مارکت محصولاتشان از بین رفته و یا هم به نرخ ارزان به فروش میرسد.
تولیدات ما مثال پیاز است، فعلا مکمل پیاز ما خراب شده، ما بازار نیست. ما از حکومت میخواهیم که بر ما زمینه بازاریابی را مساعد بسازد تا یکی تولیدات ما به شکل خوبترش سودا شد.
مسئولین برنامه ملی باغداری وزارت زراعت در زون شمال افغانستان میگویند که با تازگی پس از ساخت بیش از 60,000 جریب زمین به باغهای میوه، آلا برای دهقانان و باغداران ذخیره های معیاری آب را نیز ساختند. فهیم جباری مسئول پروژه باغداری در شمال افغانستان به صدای آمریکا میگوید که بیش از 300 ذخیره آب را در این زون ساختند.
هر ذخیره‌گاه آب بیشتر از 500 متر مکعب آب را ذخیره میکنه که به هدف آبیاری باغ‌های میوه‌ای استفاده میشه. و آب‌هایی که ذخیره میشه آب‌های کانال‌ها هست، آب‌های باران هست، آب‌های بارندگی هست. هر ذخیره آب اگر باغ پسته باشه تا 10 جریب باغ پسته را میتونه که یک ذخیره آب تحت پوشش بگیره، که 334 ذخیره آب در زون شمال ساخته شده که هزینه هر کدامش 13300 دلار است که 4.3 میلیون دلار بودجه عمومی است که بیشتر از 3 میلیون دلار پروژه ملی باغداری مالداری بدهقین در بخش تنها ذخایر آب سرمایه گذاری کرده و دیگه 25% باقی مانده سهم دهقان است.
به گفته آقای جبوری مجموعه هزینه ساخت ذخیره‌گاه‌ها را دولت افغانستان و بانک جهانی پرداخت می‌کند. بر اساس اطلاعات مسئولین پروژه ملی باغداری در زون شمال افغانستان، در ولایت بلخ 92 ذخیره آب، در سمنگان 110، در سرپل 31، در فاریاب 41 و در ولایت جوزجان 60 ذخیره‌گاه آب برای باغداران ساخته شده است که در جریان یک سال گذشته زمین‌های زراعتیشان را باغ‌های میوه ساختند. از سوی هم مسئولین پروژه ملی باغداری در کابل از آغاز برنامه بازاریابی برای باغداران در شمال افغانستان خبر می‌دهد. عثمان صافی رئیس عمومی این پروژه به صدای آمریکا می‌گوید در حال حاضر با دهقانان و باغداران در مشورند تا مراکز جمع‌آوری محصولات و ذخیره های نگهداری ساخته شود.
هدف ما علی هستند. در همه میوه‌جات شما میفهمید که ما شاید در انگور و در بادام نه همه چیز کفا خود ما هست. گوش نهایی ما هستند که چقدر ما روان کنیم به خارج تا عاید دهقان زیاد شود. که ما با کول استوریج جور میکنیم، پروسسینگ سنتر جور میکنیم تا که مردمی که ما شما که حاصلاتشون زیاد رفته و زیاد شده و را به شیوه درستش ذخیره کرده بتانیم و بعد از اون استفاده شود.
با این حال به باور آگاهان اقتصادی اماکنون درصدی بالای افغانها به زراعت مشغولند و راه اندازی پروژه های حمایتی از سوی دولت میتواند در خودکفایی دهقانان و بلند رفتن سطح کیفیت زراعت افغانستان نقش مثبت داشته باشد. ولی سنگر کارشناس اقتصادی در بلخ به صدای آمریکا میگوید
میدخم پروسه ها پروژه ها بر برنفتن سطح ارتقای خانواده های دیاقین و همچنان برنفتن سطح خود بخش اقتصاد زراعت افغانستان رول مهم را بازی میکنه و ما میتونیم که مثلا از کشتزارهای خود یک نقطه را به خود کفایی برسیم.
مسئولین پروژه ملی باغداری وزارت زراعت میگویند که در تمام افغانستان 380 ذخیره‌گاه آب تنها برای باغ‌های میوه و باغداران ساخته شده است. پروژه ملی باغداری وزارت زراعت در 250 ولسوالی 32 ولایت افغانستان در بخش‌های مالداری و باغداری جریان دارد که تا اکنون بیش از هزاران جریب زمین را به باغ‌های میوه تبدیل کرده‌اند.